د نړۍ تر ټولو نبات لرونکو او اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېر کیږي چې هر ډول نبات په دې امریکا لوی وچه کې پیدا کیږي او د مختلف ډول اقلیمونو سیمو له جملو څخه شمېر کیږي چې د امریکا چې په شمالي امریکا کې د منځني امریکا په ګډون د شمالي ارض البلدونو د اوو او د درو اتیا درجو ترمنځ موقعیت لري چې په دې ترتیب سره له شمال څخه تر جنوب پورې امریکا لوی وچه ټولې اقلیمي سیمې له استوا څخه پرته رانغاړې شوې دي او په دارنګ ډیره برخه چې د قطبي او متدله او لږ برخه چې د تر استوا لاندې پر منځري امریکا کې موقعیت لري، یعنی د دې اقلیم چې دی او هوا چې د متدله د خو لږ برخه چې د استوا لاندې د زمکو او په برخه کې موقعیت لري. دا ډول موقعیت د شمالي او جنوبي برخو ترمنځ د تودوخي د درجه د توپیر سبب ګرځېدلی دی چې شمالي امریکا په ختیځه برخه کې لوړ غرونه موقعیت نه لري. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د جنوبي امریکا د کومو اقلیمي سیمو په هکله کچېرې موږ تاسو ولولو، هغه سیمې چې لږ اقلیم لري د جنوبي امریکا د شمالي ارض البلدونو د 12 درجو او جنوبي ارض البلدونو د 15 درجو ترمنځ موقعیت لري چې ډېره برخه یې توده منطقه پرته ده، یعنی زیاته برخه چې د تودو اقلیم لري، یعنی د خاورې زیاته برخه چې د سرطان او جدي کښو ترمنځ په استوایي حاله کې موقعیت لري. موږ تاسو د استوا کښې د کوم سیمې موجودې وي موږ ویلي و چې هغه تود اقلیم لري، نو په همدې خاطر سره د دې برخه چې د تود اقلیم دی او لږ جنوبي برخه یې متدل سیمې پرتې دي چې د جنوبي امریکا په لویدیځه برخه کې د اندیز د غرونو طبیعي حالت په ختیځ کې پراخې هواري او پر اقلیم غوره اغیزه لري چې د اندیز د غرونو لړۍ یې د ختیځ خواته لمدې هوا او تک ځنډ لامل ګرځېدلې دي. نو درنو زده کوونکو موږ او تاسو هم چنان د امریکا د لوی وچې د اقلیم په هکله هم پوسولو چې مختلف اقلیمونه لري او هم چنان د مختلفو نباتاتو لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده د تاسو ټول درنه زده کوونکي په داس پالنه په خپل کتابچو کې لیکي او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکي. لومړنی سوال د امریکا د سمندرګیو په حق خپل معلومات ولیکي، دویم سوال د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق خپل معلومات زده معلومات ولیکي، او دریم سوال جنوبي امریکا اقلیم تشریح کړي. نور نه درنه زده کوونکو زموږ سره ستنن ورځي لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت درته غواړم. د
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه
اوز بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم، کله و احترامات می قبول کی قدر منو بل لیز کون کو ز بریش نغم پارت شتول تر شرغلاس ما ما د نه هم ټول کی جغرافیه مزمن نه هم لوستا کله د شتا شتول قدر منو بل لیز کون کی براترو و جو رو صحت مند او سری او د صحت چم بم پتن می خو جو قدر منو ز کون کو ز مرو استاد سو دنن برازیل لوست سری په خپل پد ویم یونټ کی یا هم پد ویم فصل کی د استرالیا د سیاسي جغرافیه اړوندی لکه څنګه چې موږ تاسو په تیر ورځ لوست کې د استرالیا د سندونو همچنان د دې ترڅنګ د استرالیا د جهیلونو او د استرالیا د اقلیم په حق له معلومات ولوستل، نو نن ورځ به په لوست کې موږ تاسو د استرالیا سیاسي جغرافیه په حق له معلومات ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته او جوړ د کټ په هیله ما هیله د چې د لوست پای پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. البته د یادونې وړ دی وی درنوز د کوونکو نن ورځ په لوست کې واځي مو راوتاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیه په حق له معلومات لاس نه راوړو، بلکې د دې ترڅنګ نن ورځ په لوست کې مو راوتاسو د استرالیا د بشري جغرافیه د دین او ژبې په حق له هم معلومات ولولو. نو تاسو د ټولو قدر منځ د کوونکو د توجه په هیله خو ورځ د کوونکو د لوست د پیل په شبو کې لمړی مو راوتاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیه په حق له معلومات ولولو. دا چې استرالیا ورسته د نورولی وچ څخه یا هم د نورولی وچ جغرافي موقعیت په کتو سره د زمکي په کوري کې د هغوی د جوړش په کتو سره موږ او تاسو ویلې شو چې استرالیا هغه وچه ده کوم چې نسبتا نورولی وچ ته کوچنی وچه ده، یعنی موږ او تاسو په تیر ورځ لوست کې په دې باندې وپوهیدلو چې استرالیا د یو لوی ټاپو نوم راو تاسو کولای شو خو د یو لوی وچ نوم نسورته ورکولای. نو ویلی سو چې استرالیا په خپل نظام کې د سیاست له نظر څخه مشروطه شاهي فدرالي دولت لري یا هم پارلماني پاچاهي ده. په دې د دوی په جوړښت کې یا هم د دوی د نظام جوړښت دی، د دوی د حکومت جوړښت دی، په هغه په خپله په پارلماني پاچاهي باندې ولاړ دي یا هم مشروطه شاهي فدرالي حکومت لري، یعنی شاهي ډول حکومت دی چې د شاهي کورنۍ باندې مربوط وي. کله چې د کورنۍ په دې باندې موږ تاسو پوهیږو چې شاهي کورنۍ هغه کورنۍ ته ویل کیږي چې یو کس بنسټ کېښودي او وروسته د هغه کس څخه خامخا به کوم کورنۍ کې چې کوم پاچا چیر شوی وي د هغه د اولادې څخه به بل کس پاچا کیږي، یعنی د پلار څخه په میراث کې پاچاهي و زوی ته پاتې کیږي. نو د دې دغه کوم حکومت چې دی پر شاهي حکومت باندې ولاړ دی چې د انګلستان ملکه یې په تشریفاتي دوکه سره د دولت په سر کې ده. خو استرالیا په حقیقت کې درنو زده کوونکو یو فدرالي حکومت دی چې اوه ایالتونه او پارلمانونه لري او هر پارلمان د هغه ایالت اړوند کارونه سرته رسوي. کوم ستونزې کوم مشکلات وي ټول د دې دغه ستونزې مشکلات ټول شان د هغه ایالت باندې مربوط کیږي او هغوی د هغوی لپاره خدمت سرته رسوي. ان د دې دغه کوم سیاسي باندې چې د پدیش ډول یا هم په دې ترتیب سره جوړ شوی نه. همدارنګه درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ یو بل خبره چې د پدې کې په عمومي ډول سره یو عمومي او ګډ پارلمان چې د استرالیا په مرکز کې د کمبرا په شار کې لري چې د هیواد ټول دندې سرته رسوي، یعنی په هیواد کې چې کوم کارونه دي هغه ټول دندې د کمبرا په شار کې دي چې د خپل د کمبرا شار د استرالیا د پلازمینې په نامه سره یادیږي. لکه څنګه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کابل د افغانستان پلازمینه یا هم پایتخت بلل کیږي، عیناً هم دغه ډول سره د دوغو ولایتونو پر سر باندې یو ایالت چې یو پارلمان چې په عمومي ډول سره د استرالیا په مرکز کې یعنی د کمبرا په شار کې لري چې د هیواد ټولې دندې سرته رسوي او هغه تر کنټرول لاندې راولي. د دې هیواد د رسمي ژبې چې دي درنو زده کوونکو انګلیسي ده چې او پلازمینه یې په خپله کمبرا شار و چې ما تاسو ته مخکې هم یادونه وکړله. او د نوموړي هیواد زیاتره خلک چې دي د ایسوي دین پیروان دي، یعنی د ایسوي دین پیروي کوي. خو کچیر موږ او تاسو د استرالیا وچې نقشې ته متوجه اوسېږو، کتاب کې کچیر تاسو نقشې ته متوجه اوسېږي، دلته موږ او تاسو ته یې د استرالیا شپږ ایالتونه او د دوو سیمو برخه موږ او تاسو ته په واضح ډول سره په نښه کړی دی. نو موږ او تاسو د سویل سوچ استرالیا په شپږو ایالتونو او دوو سیمو باندې ویشل شوی دی چې هغه عبارت دی له څه شي څخه. لومړنۍ برخه یې د نیو سوات ویلیس په نامه سره یادیږي چې نیو ساوتي ویلیس چې دی، نیو ساوتي ویلیس یا هم جنوبي نیو ویلیس چې په هغه کې د استرالیا دوه لوی ښارونه شامل دي چې د هغو ښارونو له جملو څخه درنو زده کوونکو یو د سیدنی ښار دی چې د همدې ایالت مرکز دی او د کانبیر په استرالیا پلازمینه ده چې موقعیت لري. خو جز د کوونکو د سیدنی ښار په استرالیا کې یو له مهمو ښارونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د استرالیا ډیر لوی ښار دی او ډیر مهم بندر د دې هیواد مالی مرکز بلل کیږي چې د دې مهمې چارې چې دی ټوله په دې ښار کې سرته رسول کیږي. او دغه ښار بدون د دې چې د دې هیواد مالی مرکز بلل کیږي، بلکې د دې ترڅنګ ډی شایسته ښکلی سمسو چاپریال لري او د مختلفو سیمو څخه د مختلفو هیوادونو څخه خلک واړي ترڅو د دې ښار څخه لیدنه وکړي او د دې ښار هغه شایسته نظاره وکړي. دویم ایالت چې دی درنو ځکونکو د ویکتوریا ایالت دی چې مرکز یې د ملبورن په نامه سره یادیږي. دریم په خپل کوینزلینډ دی چې مرکز یې بریسبان دی. او څلرمه په خپل جنوبي استرالیا کې مرکز یې د ادلایند په نامه سره ښار دی چې دغه د جنوبي استرالیا مرکزی برخه ګڼل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو پنځم ایالت لویدیز استرالیا چې مرکز پرات شار دی چې PERTH پرات، یعنی د پرات شار چې دی د دې لویدیز استرالیا مرکز بلل کیږي. شپږم په خپل د تسمانیا د چې مرکز د هوربارت دی او یو ټاپو دی چې د جنوبي نیو ویلز په جنوب کې موقعیت لري.
چې د دې هیواد خپلواکي سیمې د پلازمینې کانبرا سیمې او شمالي سیمه ده. چین یعنی خپلواکي او آزاد سیمې چې دي هغه په خپل د پلازمینې کانبرا سیمه او شمالي سیمه بلل کیږي. د دې تر څنګ درنو کډر منو ځکون کوم راو تاسو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو د هم بلوچی استرالیا حکومت دې په خپل په 1901 میلادي کال کې خپل خپلواکي تر لاسه کړه. د لکه څنګه چې افغانستان خپل خپلواکي په نړیوالو جګړو په وخت کې کړ چې افغانستان د انګریزانو تر شکلاک لاندې راغلی وو، یرغل لاندې راغلی وو، نو لومړنی هیواد چې و افغانستان وو. وروسته د افغانستان څخه نور هیوادونو په خپلواکي اخیستلو باندې لاس پورې کړل. چې په 1901 میلادي کال کې استرالیا یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خپل خپلواکي ترلاسه کړې ده. د استرالیا په فدرالي پارلمان د اولسي جرګې یو سلو 48 غړي لري په خپل ځان کې، او همچنان د سنا د مجلس کې د دې غړي چې دي شمیر چې دي په خپل شپږ اویا غړي لري درلودون کړي. چې دا د استرالیا د سیاسي جغرافي اړوند معلومات و درنو زده کوونکو کوم چې موږ تاسو تر دې دم پورې ولوستل او معلومات مو ترلاسه کړو. اوس هم بل برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د استرالیا د بشري جغرافي اړوند بحث بلروم. خو زده کوونکو، استرالیا یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په د استرالیا لومړنی استوګن کسان چې هغه په خپل بومیان و چې د آسیا له سویل ختیځ څخه استرالیا ته کډوال شوی و او د آسیا څخه راغلی و او استرالیا ته چې کله چې اروپایان له 1900 میلادي کال څخه وروسته استرالیا ته دوی راغلل، نو دغه لوی وچې کې له 500,000 څخه لږ بومي خلک ژوند کوي. یعنی بومي کسان په کومه اندازه سره و، خو وروسته د هغه څخه د خلکو شمیر زیات دی چې په دغه وخت کې د استرالیا د بومي خلکو د قبیلو شمیر چې 1550 نو تر رسیدلې و. او دغه خلکو چې وو د سری یا هم د رنگ پوست نظر رنگ چې وو هغه په خپل تور پوستکي رنگ درلودي، چې دوی په خپل ځانو کې په مختلفو قبیلو وېشل شوی و. او هر قبیله به له سو تایپو څخه جوړه شوې و. د اورفا سپین پوستکو د کشفیاتو له پیل سره 200 کال د مخه کله چې سرته ورسول چې سپین پوستکي کسان هم په دې کې ست د هغوی او د استرالیا د بومیانو ترمنځ د جګړې په نشته کې د بومیانو نه پوسو شمیر کام کړل. نو کله چې دغه نشه چې سره مې سوي بیا د دوی نه پوسو شمیر کم شو. په دې وروستي کې د استرالیا د بومیانو شمیر کابو 2000 تنو ته رسیدلې دي، چې د دوی شمیر په دومره اندازه سره رمې سکړې دي. او هم چې نن خوست د استرالیا د نه پوسو شمیر چې بیا د درنو زده کوونکو په اوس وخت کې د استرالیا د نه پوسو شمیر په 1900 کال کې پر 500,000 تنو ته رسیدلې دي، چې غیر انګلیس مهاجرین هم د استرالیا نه پوس زیات کړي دي، چې په دغه د پوس له لحاظ څخه په دې هیواد کې په 1900 کال کې موږ تاسو ولوستل چې د دوی نه پوس شمیر دغه 1,000,000 ته ورسېدي، 500,000 تن ته ورسېدي، چې بیا ورسته د هغه څخه په 1950 کال کې وګړي 1.5 million تن ته ورسېدي، چې په داسې حال کې د هغوی یوازې نیم انګلیس کسان و. د استرالیا نوي مهاجرین چې و درنو ځکونکو له المان، هایلند، ایټالیا، پولند او داسې نور هیوادونو څخه ورته راغلي و. د استرالیا کې په 2008 میلادي کال کې له 1,000,000 څخه زیات خلکو ژوند کوي، چې ورسره تر بلې د دوی د شمیر کچه زیاتېدله. او د دوی کې د ژوند کچه هم د ژوند سهولتونه هم برابرېدله. استرالیا یو له هغو وچو جملو څخه ده چې پراخې اوبو ساحونې ولیده او ښه د ژوند سهولتونه پکې کې برابر دي. هم چې نن د دې ترڅنګ استرالیا یو له هغو هیوادونو څخه ده چې ډیر خلک په شهرونو کې ژوند کوي، په صحرایي سیمو کې ژوند نه کوي. د استرالیا په سلو کې 15% په شاوخوا کې وګړي په سو مهمو مرکزونو کې استوګنه لري، چې مهمو شمیرونو له جملو څخه شمیرل کیږي. په درنو ځکه کوم خو ته دې کې تر دې دم پرې تاسو د استرالیا د بشري جغرافي په حق له معلومات لسته راوړي وو. سیږي وسه راتلونکي برخې تر ازو دلوست چې په دې برخه کې موږ او تاسو د استرالیا د دین او ژبې په حق له معلومات ولو. لکه څنګه چې د لوست په پښه وو کې ما تاسو ټولو کډر مونږ د کوونکو ته یادونه وکړه چې استرالیا یو د هغو وچو جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمیر کسانی د ایسوی دین پیروان دي، او هم چې نن د دې وچی کې چې کوم کسان ژوند کوي هغوی زیات شمېر کسان په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي، او همچنان د استرالیا او کوانسی په ټاپوګانو کې زیات شمېر کسان چې لیدل کېږي هغوی د اسلام د دین پیروان پیروي کوي، چې په اقلیت کې یو مشهور یهودیان هم په دې لویه کچه کې مشتي یې هم استوګنه کوي. او د استرالیا ژبه خو مخکې ما تاسو ټول ته یادونه وکړه چې د استرالیا ژبې شي دي مختلفې دي، خو اصلي ژبه چې دي په زیاته کچه ترې استفاده کوي هغه په خپله انګلیسي ژبه ده، چې استرالیا ژبه انګلیسي ده. او په استرالیا و یو ایکانیوسکي د نورو ټاپوګان په بیلې بیلې ژبې شته، چې ځینې یې ژبې له یوې ریښې څخه او ځینې یې له بلې ریښې څخه یو د بل سره زیات توپیر لري. همچنان ما په چوکاټ کې متوجه کیږو، دلته ما یو چوکاټ راوستل دی چې د دوی د دین پیروان په څومره پیسې دي په استرالیا کې ژوند کوي. د ایسبت دین پیروان چې دي ترونو زده کوونکو په زیاته کچه سره شپږ اتیا پیسه د کسان په ایسوي دین باندې پرویان دي. بودایزم چې دي 2.2 پیسه ده چې دي بودایزم دین دي، 1.5 پیسه ده چې دي مسلمانان په کې ژوند کوي، 0.4 پیسه ده هندوزم مذهب دي، او همچنان نور مذهبونه چې دي 8.8 پیسه ده نور مذهبونه لکه يهودي او داسې نور مذهبونه هم په پاکستان. نور درز کون کو از مرسته ستنن رزید لوست موضوع تر همدې ځای پر و وس هم د لوست راتلن کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې کورنۍ دند ده ساسو ټول کورنۍ دند چې د درس پروندې هر سوال به مطابق جواب ورته پیدا کوي په خپل کتاب شو کې ولیکي. سوالونه تکراروم، رومرنۍ سوال د استرالیا اوسنی نپوس سمره دی، یعنی اوسنی د نپوس مې سمره دی. دویم سوال، آیا بومیان اوس هم په استرالیا کې ژوند کوي؟ دریم سوال، آیا د اسلام مقدس دین په استرالیا کې شته؟ کچېری وي نو څومره پیسې دي سره دي؟ نور نو درنو کتر مونږ د کوونکو از موږ تاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخت دی کې یو سمز د کړی وو سیریا په یو سپوسی وو سیږي تر بل داسې درس پر چې زستا سو په درنه حضور کې حاضرې شم شوا تر ته غواړم د لپم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله و احترامات مقبول کی قدر من اوغله رئیس کون کو هله من دیم چې تاسو ټول بر تر او جوړو صحت مند او سریو د صحت چمه وبم پتن می زبرش نغه خار یو زره به هم تاسو ټول ته شرق واس و ما درنوز د کون کو د چیز مرست تاسو د نن ورځې د جغرافیه مضمون لسم ټولګي نه هم لوستین او هله د چې تاسو ټول قدر من ز کون کو د تیر ورځې لوستنه په پراو د کیک ډول سره زکړی وو سریو نو لوست په پرامه د کې ولري. درنو اوغله رئیس کون کو زمرست تاسو د نن ورځې نه هم لوست موضوع په چینن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. عبارت تل لمړی په طبیعت کې د اوبو دوران یا هم د اوبو سایکل دی، د دې ترڅنګ په ژوند د انرژي او د تولید او کرنیز اقتصاد کې د اوبو ارزښت دی، او همچنان د دې ترڅنګ د اوبو لګولو حوزه په حق لبا نن ورځ موږ تاسو په لوست کې معلومات ترلاسه کړو. نو هله د چې تاسو ټول قدر منځ کون کې د لوست تر پای پر رسنه ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. همدارنګه درنو زده کون کو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست موضوع په کتاب کې لوابي می سپینه پیل کیږي بیا تش پراتی می سپې پری. تاسو ټول قدر منځ کون کې کولای شئ د خپل کتاب په مطالعه کولو سره همچنان د نن ورځې د لوست په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړئ. درنو زده کون کو نن ورځ د لوست پیل بشي بو کې لومړی موږ تاسو په طبیعت کې د اوبو د دوران یا هم د اوبو د سایکل په حق له معلومات ولو. دا چې موږ تاسو ټول په هیجو اوبه د انسان په ژوند کې یو حیاتي ماده ده، کوم چې د اوبو د نشتون پرته څخه د انسان ژوند کول ناشونی دي. نو موږ ویلې سو د ځمکه په کور کې اوبه تل د بدلون په حالت کې دي، چې دغه بدلون په ترس کې بیل بیل پیچلي پړاوونه دي سرته رسوي، چې دغه پیړاوونه په تیرولو سره ځمکه کې اوبه د لمرني حالت څخه و مختلفو حالتونو ته بدلیږي، او وروسته بل اخره د زیات پړاوونو په تیرولو سره بیرته اوبه خپل عادي حالت ته راوړي. او په طبیعت کې د اوبو ګرځېدل د یاد هایدرولوژي یا هم سایکل نوم ورته ورکول شوی دی، چې په طبیعت کې اوبه پر دریو حالتونو یا هم په دریو شکلونو سره موندل کیږي، چې هر شکل یې خپل ځان ته جلا برخه او جلا تعریف لري. موږ ویلې سو په طبیعت کې دغه د اوبو کوم جوړښت دی، د اوبو کوم حالتونه چې دي په دریو حالت سره دي، چې لومړنی حالت یې موږ تاسو د ګاز حالت ته ویل کیږي. ګاز حالت به هغه موږ کچېری په ساينسي لحاظ تعریف کوو، موږ ویلې سو چې ګاز حالت هغه حالت ته ویل کیږي چې د اوبو د ذرات چې یو د بل سره نسبتا
یو د بل څخه نسبتا یو د بل څخه لیرو سیږي او د بڑاس شکل ولري، یعنی د یو ډول دود په سیر باندې یو شکل ولري، او د ګاز په حالت کې و سیږي. نو دلته موږ تاسو وایو چې دغه اوبه د تودوخې په سبب سره بڑا سوي دي، په بڑاس باندې تبدیل سوي دي، نو ګاز حالت شکل خپل ځان ته غوره کړی دی چې دې ته موږ تاسو د ګاز شکل وایو. دویم هم جامد حالت دی. جامد حالت به هغه اوبو ته ویل کیږي چې ذرات یو د بل سره نسبتا یو د بل سره نکلک او نشتی وي، یعنی د یو بل سره ذرات نشتی وي چې د سانتیګراید له صفر درجو څخه ټیټه تودوخه یې کنګل کیږي، په یعنی د صفر په درجه کې دی کنګل شکل لري چې د واوري شکل ته دوی تغییر یا هم تبدیل خوري، چې د جلې کنګل او واوري په بڼه سره د اوبو د جامد حالت موږ او تاسو ورته ویلی سو. دریم هم خپل درنوزکون کو مایع حالت دی چې نسبتا ذرات یو د بل سره لیرې دي، یعنی نسبتا جامد حالت د دوی ذرات یو د بل سره لیرې دي، چې اوبه هغه وخت مایع حالت غوره کوي کله چې د تودوخې درجه د صفر څخه پورته سي، یعنی د صفر څخه کله چې د تودوخې حرارت درجه پورته سول، نو په هغه حالت کې دغه کوم کنګل ماده چې موږ او تاسو مخکې یادونه وکړه چې جامد ماده هغه دای په چشمه بدلوي په مایا حالت باندې بدلوي. یعنی کچیر موږ تاسو یو شمې سال ورکو، کچیر موږ تاسو اوبه واخلو، اوبه لمړی سر مایا وي، مایا شکل موږ تاسو واخلو په دغه باندې بدل کړو، په یخی باندې بدل کړو. کله چې موږ د په اخچال کې شیش دو د دوه درو ساعتونو وروسته څخه دغه پقلق کنګل باندې بدلیږي، وروسته د هغه څخه موږ تاسو دغه کنګل لا بخو په یو لوښی کې واچو پر ګیس باندې شیش دو. کله چې دا پر ګیس باندې شیش دو، الته د دغه د تودوخې حرارت درجه ور باندې زیاتیږي، او دغه کلک ذره چې یو د بل سره کلکسی وي دي کنګل زین جوړ شوی دی، بیرته په ویل کې دو باندې پیل کی. که چیرې موږ د تودوخې درجه لا هم ور باندې زیاته کو، دغه د تودوخې درجه د پواسته سره دغه کنګل مایع چشکیږي، په مایع شکل باندې بدلیږي، او بل اخره کچیر د تودوخې درجه ور باندې زیاته سي په بڑا شکل باندې تبدلیږي او اسمان ته پورته کیږي. کله چې اسمان ته پورته کیږي، یعنی د هوا د په واسطه سره اسمان ته پورته کیږي، کله چې دا اسمان ته پورته سول، هلته بیرته په ورځي ځانته جوړوي. کله چې ورځي جوړی کړلې، کله چې بیا ورسته ورځي ځانته جوړی کړلې، یو کنګل شکل ځانته اخلي. بیا کله چې د لمر وړانګ ور باندې واریدي سي، لمر وړانګ ور باندې برابر سي، نو په هغه حالت بیرته دغه چشکیږي د باران په شکل سره، دغه بڑا سپورت سوی دی بیرته د باران په شکل سره زمکی ته راکوز کیږي، چې په دې سره بیرته په زمکی کې زیرمې ځانته جوړوي، لندبل لرونکي هوا ځانته جوړوي، او بیرته موږ او تاسو زمکی ته او برکشته کیږي. نو موږ او تاسو ویلی سو چې د اوبو د سایکل دوران د زمکی د کوری پر څلورو اصلي برخو باندې ویشل شوی دی، چې یعنی هوا چې په انګلیش کې موږ تاسو اتموسفیر ورته وایو، او خپل زمکه چې لایتوسفیر ورته ویل کیږي، اوبه هایدروسفیر، او همچنان حیاتي کره چې د بایو سپیر په نامه سره ترسره کیږي، او د اوبو د سایکل د سمندر د اوبو له براس څخه پیل کیږي، او د اوبو له سمندرونو او د اوبو د نورو سرچینو څخه په براس باندې بدلیږي، لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو وویل. نو دا وو درنو زده کوونکو د اوبو طبیعي دوران چې موږ تاسو یې په حقله معلومات لاسته راوړل، وسندلو راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې په ژوندانه کې د انرژي په تولیداتو او کرنیز اقتصاد کې د اوبو ارزښت، یعنی موږ تاسو په ژوند کې کوم ژوند چې موږ تاسو لرو، په دغه ژوند کې اوبه، انرژي او کرنیز اقتصادي تولیدات زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري، او د اوبو ارزښت زموږ په ژوند کې څه دی. لکه مخکې چې ما تاسو ته یادونه وکړه، درنو زده کوونکو، اوبه چې دي د ژوند حیاتي ماده ده، پرته له اوبو څخه ژوند کول ناممکن دي. که چیرې اوبه ونه اوسیږي، موږ تاسو نسو کولای چې په اسانه توګه سره ژوند وکړو. حتی موږ تاسو د که چیرې موږ تاسو په نظر کې ونیسو، موږ تاسو د یوې هفتې په جریان کې که چیرې موږ تاسو هیڅ خواړه ونه خورو، حتی میاشت هم موږ تاسو ژوندي پاتې کېدلی شو، مګر د اوبو د نشتون له کبله څخه د یوې هفتې په جریان کې موږ تاسو خپل ژوند له لاسه څخه ورکوو. نو ویلی سو چې اوبه د ژوند حیاتي ماده ده، لکه څنګه چې ښکاري د ځمکې د کورې د مخ له څلورو برخو درې برخې چې دي اوبه نیولې ده. که چیرې موږ تاسو ځمکه د لوړې ساحې څخه لیدنه وکړو، نو موږ تاسو ویلی سو چې ځمکه یو شین غوندې بڼه لري، شین رنګ غوندې بڼه لري، ځکه د ځمکې څلورو برخو که چیرې تقسیم بندي وسي، څلورو برخو کې درې برخې چې دي اوبه نیولې ده، یوه برخه یې وچ نیولې ده. نو د اوبو په سلو کې یوازې دوه اشار اته برخه چې سندونو کنګلونو سمندرګیو اتموسفیر او په ترزمکی لاندې او په خاور کې لندبل په بڼه سره موجود دي او دغه زیرمی ورستر بلی په خاور کې زیاتیږي چې دا د زمرو تاسو په ژوند کې ستر نعمت دي چې الله تعالی زمرو تاسو ته راکړی دي او د دې نعمت څخه تاسو الله تعالی برخمن کړی چې موږ تاسو د خپل ژوند په زیات شمیر اړتیاو کې ترې ګټه اخلو نه یوازې چې موږ تاسو بلکې د انسانانو تر څنګ ونې بوټي ژوي ټول ژوندې موجودات د اوبو پورې تړلي دي خو له اوبو څخه ګټه اخیستل یوازې په سشلو او ورځنیزو چارو پورې مربوطه نه ده یعنی یوازې په دغو شیانو پورې مربوطه نه ده بلکې موږ او تاسو د دې څخه چې الله تعالی د نعمت موږ تاسو ته راکړی دی د کرنې په برخه کې د صنعت او برېښنایي انرژي تولیداتو لپاره هم ستره ارزښتمن وسیله ده چې موږ تاسو زیاته ګټه ځینې اخلو ممکن انسانان پرته له خوراکه څخه یو څه موده موږ تاسو یعنی ژوند وکولای شو خو پرته له اوبو څخه ژوندې پاتې کېدل ناممکن دي د انسان لپاره انسان د سشلو او ورځنیزو چارو په خاطر باندې موږ تاسو خوږو اوبو ته اړتیا لرو یعنی هغه اوبو چې د مالګي اندازه پکښې لږوي د سمندرونو او سمندرګیو د اوبو د تروي مالګي لرونکي دي نو له هغو څخه د کار اخیستنې په خاطر باید په چناشي یعنی یو ډول فلټر اوبه باید وڅښل شي تر څو انسان ته ضرر ونه رسوي د دې تر څنګ په صنعت کې موږ تاسو یادونه وکړل چې د اوبو څخه په زیاته کچه باندې ګټه اخیستل کیږي چې هر ورځ ملیونونه لیټره اوبه صنعتي تولیداتو لپاره کارول کیږي او دغه صنعتي تولیدات به د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت لري همدارنګه د دې تر څنګ د برېښنا ایزو تولیداتو په کارخانو کې لکه د اوبو څخه د تولید کوونکو ماشينونو د سړولو په خاطر باندې ستر کار اخیستل کیږي چې هر فابریکا چې د پلو ماشينانو د سړولو لپاره له اوبو څخه استفاده کوي او په پرمختللو هیوادونو کې بیا دغه ناپاکي اوبه چې دي ماشينونو اوربانې سړکوي یا هم نورې اوبه خراب شي بیا دغه اوبه دی بیرته ریسایکل کوي یو ځل بیا هم بل دوران اوربانې کوي او په شانونو کې بیا ورڅخه استفاده کوي ځکه د پرمختللو هیوادونو دي پرمختللې ټکنالوژي لري د دې تر څنګ کډرمن او بلالیز د کون کو با په کرنه کې سده ارزښت لري یعنی په کرنه کې یوازنی چې یعنی هر هیواد چې کرنه او مالداری سره رسوي د هغه اقتصاد پر کرنه او مالداری باندې ولاړ وي هغه هیواد 100% او بو ته ضرورت لري ځکه کرنه چې د 100% پر او بو باندې ولاړ ده بل او بو څخه کرنه هیڅ پرمختګ نشي کولای نو موږ ویل شو چې د وړي په موسمونو کې زموږ په هیواد کې د بندونو کلانونو په وسیله سره کرنیز زمکو ته او ورکول کیږي او اوبه د برېښنا د انرژي لپاره یو ښه اقتصادي منبع ګڼل کیږي چې موږ په هیواد کې زیات شمیر بندرونه سته چې د هغو بندرونو په واسطه سره موږ تاسو برېښنا تولیدیږي او په ګران هیواد افغانستان کې د برېښنا لګول کیږي او زموږ په هیواد کې درنوز د کوونکو د برېښنا د انرژي د لاسته راوړلو لپاره مهم بندونه چې د هلمند په وادي کې ننګرهار لوګر هرات کابل او هیواد په شمالي سیمو کې کرنیز زمکو ته اوبه برابروي چې د هغو د لحاظ څخه زموږ کرنیز محصولات لا هم وده کوي اوس نو درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې د اوبو د لګولو حوزې په حق له معلومات لاسته راوړو چې د اوبو د لګولو حوزې په خپل د ځمکې د جوړښت او اقلیمي ځانګړتیاوو په روانو ولاړو او تر ځمکې لاندې د اوبو باندې مستقیم ډول اغیز لري چې د افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي نو په همدې قبل څخه د اوبو حوزې د هندوکش د غرونو لړۍ او د هغه لوري برخې جوړې کړې دي چې دغه ځنګلونه به کوم د اوبو حوزه چې په تیرې بیا په کنګلونو او واوري چې هر کال په وهان پامیر او ختیځ زلویدیز هندوکش او د بابا غر باندې د ژمي په موسم کې یو پربل باندې واردیږي یو پربل باندې پریوزي په اوړي او پسرلي کې بیا ویل کیږي ځکه د لمر د حرارت درجه ور باندې زیاتیږي نو دلته دی بیت ویل کیږي او په بیلو بیلو حوزو کې د روانو اوبو د سرچینو تر مېسته کې دوه لامل ګرځي چې په ژمي کې د واوري او باران د اورښت لامل په پسرلي کې او په اوړي کې بیا د سندونو د اوبو زیاتیږي چې ځینې وخت به سپاند سي یعنی په سپاند شکل سره راځي او د سیلابونو او توپانونو د جوړېدو لامل ګرځي چې زموږ د هیواد په نباتاتو د نشوالي لامل څخه د خاورې د لمنځه وړلو او جوړې لامل ګرځي د د دې ترڅنګ کډر مونږ د کوونکو له بلې خوا څخه افغانستان زمکي ډېر اندازه رسوبي خاور لري نو په همدې ترتیب سره د اوبو د جلب لپاره لوړ قابلیت لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې خپل ځانګړي موقعیت له کبله څخه یې زیاتې د زمکي لاندې زیرمې لري چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د چینو او د کاریزونو د رایستلو لامل ګرځېدلې دي او دغه سیمې چې دي د افغانستان په بهیر کې ستر احمد لوبه ولیدینو ځکه موږ تاسو ویل سو چې په مجمع کې افغانستان په نیمه صحرایي او استوایی لاندې سیمو کې پروت دی او هغه اوبه چې هر کال افغانستان په سندونو کې بهیر د افغانستان درواني اوبه په سلو کې یو ولس د سند حبزې تر سیږي او ونی وی برخه به د هواد دننه په دشت کې زی اولاړ اوبه ته د همانونو تر سیږي او پاتې نورې برخه به په سلو کې شل نور داوندې هوادونو ته لکه ازبکستان ترکمنستان توزی چې د هیواد په ختیځو سیمو کې د سندونو د بافت لوړ په لویدیځو سیمو کې پراته دي. د دې ترڅنګ درمنه ځکون کوز مشګران هیواد افغانستان سندونه چې دي او په حوزې چې دي هغه پر پنځو برخو ویشل شوی دي چې لورنې حوزې د امو حوزې په نامه یادي شي، دوه مې د حریرود حوزې په نامه یادي شي، درې مې په خپل د سند او د کابل د سند حوزې په نامه یادي شي، څلورمه په خپل د سیستان او هلمند حوزې ده او پنځمې هم نور شمیر حوزې دي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. اوس هم درنو ځکون کو د لوس راتلونکو برخې کې کورنۍ دند تاسو ټول درنه ځکون کې به خپل کورنۍ دنده په وخت اجرا کوي. پښتني دی په طبیعت کې د اوبو د دوران تشریح کې دویم د اوبو د لګولو حوزې په لاندې ډول تشریح کې دریم سوال زموږ په هیواد کې په پښمن کې اوبو څومره ارزښت لري. نور نو درنه ځکون کو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي. شوه